د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربه يم تخنیکی چاري امن امیرزای مختوری السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولای شي په خبرونه کې موړاندې په کابل کې د ولسمشر د کاندید عبدالله پر انتخاباتي کمپاین د کابل په لویدیز کې له چاودنې خبرو او په دې برخه کې تازه جزئیات تر سره شریکو اونیس پروګرام موازادي او اوریدونکو دی چې پکې په افغانستان کې د معارف پر ستونزو ګڼ پیغامونه لرو سمدستي هم خبرونه له احمد تکل څخه
سلام په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونو ته غوښی د ولسمشر کاندید عبدالله نن د کابل ښار په لویدیز کې له یوې انتحاري حمله روغ رمټووت د جرمني یو پوځي روغتون اعلان کړی چې له 15 طالب مشرانو سره په تبادله کې د خوشی شوی امریکایي سرتیری بو برګدل صحیح حالت پخ کېدو دی او د اوکراین سرحدي پولیسو د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د سرحد پوګدو کې د 15 مسکو پلو بلتون پلو د وژل کېدو خبر ورکړی بشپړ خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله نن د کابل ښار په لویدیز کې له یوې انتحاري حمله روغ رمټووت د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي وایي دی برید څلور ملکی کسان ووژل او یو شمیر نور ټپیان کړل ښاغلی صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا حمله د کابل په میرویس میدان سیمه کې په داسې حال کې وشوه چې عبدالله د اریانا هوټل مخې ته د کمپاین له غونډې د راوتلو په حال کې و د صدیقي په وینا دا یو موټر بم چاودنه وه
ای وینټار کول کې چې انفجاری مواد په واسطه کې هم ځای په ځای کړیو حمله کې خو یو ناکامه تورستي حمله او فضل خدای چې نفسر عبدالله ته هم کوم ضرر نه رسیدلی او د دوی د ټیم آزاد هم کوم خاص ضرر نه رسیدلی دوی ټول مسؤول دي
صدیقی زیاته کړه چې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی خو د ټپیان هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی صدیقی ونه ویل چې دا حمله بچا کړی وي خو زیاته کړه چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی چې وړي د دیموکراسي پروسه زیانمن کړي په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د 14 په سیمه کې دوه ویجاړ شوی لند کروزر موټر لیدلې دي د جرمني یو پوځي روغتون اعلان کړی چې له 15 طالب مشرانو سره په تبادله کې د خوشی شوی امریکایي پوځي بو برګډل صحیح حالت په خکه کې دوی برګډل له خوشی کېدو وروسته د علاج لپاره جرمني ته واستول شو د لانسټول د سیمې د صحیح مرکز چارواکو نن وویل چې خای برګډل له روغتون څخه رخصت او امریکا ته ستون شي په همدې حال کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی ویل دي چې برګډل د اثرات په 15 کلونو کې په ډیرو خوش شرایطو کې ساته او زیاته کړه یده چې که تاسو په امریکا کې هم د روغتیا پوښتنه وکړي نو شکایت به ونه کړي د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر براک اوباما د امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو د پریکړې دفاع کړې براک اوباما وویل د امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره سره به د دې معاملې په خاطر بیا هم بخښنهونه غواړي اوباما وویل هغه څوک چې د امریکا د پوځ یونیفورم اغوستی وي هیڅ کله به شاته پرې نه ښودل شي د امریکا د کانګرس غړو پوښتنه کړې چې آیا د امریکایي بریدګي بو برګډل د ازادۍ په بدل کې له ګوانتنامو زندانه د 15 طالبانو د خوشی کولو پریکړه قانوني وکنه د کانګرس دا غړي ټینګار کوي چې سپینې ماڼۍ له دې معاملې مخکې باید دوی ته خبر ورکړی وای افغان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د یو هندي تابع په تختولو کې د لاسلرلو په تور درې مشکوک کسان نیولي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي وایي له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي د هندستاني او تابع پریم کومار چې په افغانستان کې د فعالې جی آر اس مؤسسې مشر وو څلور ورځې مخکې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا وتختول شو کومار هغه مهال وتختول شو چې د یوې پروژې لیدو ته ورغلی وو لازادې رادیو خبرونه اوري د اوکراین سرحدي پولیسو د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د سرحد پوګدو کې د 15 مسکو پلو بلتون پلو د وژل کېدو خبر ورکړی د اوکراین سرحدي پولیسو په یو بیان کې چنن خبر شوې لیدي د 15 کسان د دونېتسک ښار په نږدې 100 کیلومتره کې په فارنیکا نومي ښارګوټي کې په پرون مخامنه یو نخټو کې ووژل شول بیان زیاتوي چې د بلتون پلو څو موټرې هم ویجاړ کړي خبر زیاتوي په دې نخټو کې د اوکراین د امنیتي ځواکونو 15 تن سرتیری زخمیان شوې دي لدې نخټو وروسته د اوکراین حکومت له روسي سره په سرحد کې د تاګ راتک څو سیمې هم باندې کړي د روسي د بهرنیو چارو وزارت د څو سرحدي ټکو پر بندولو غوسه څرګنده کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له مسکو څخه غوښتي چې د اوکراین له منتخب ولسمشر پترو پروشنکو سره همکاري وکړي. باراک اوباما په بروکسل کې د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون ترڅنګ د غوښتنه مطرح کړه. نو موري زیاته کړه چې د پروشنکو د لوړې مراسم د جون پر 8 کېږي او دا د روسیې لپاره یو ښه موقع ده چې باید ترلاسه کړي.
Believe his inauguration provides an opportunity.
زپدې باور يم چې د اوکرين د منتخب ولسمشر پترو پوروشنکو د کار پایلبا یو مناسبه موقع برابر کړی. په تیر بیا ورسته له هغه چې د لوړ وکړي چې د هیواد په ختیځ کې شخړې به ختموي او اصلاحات براولي، روسیا باید دا فرصت له لاسه ورن کړي. روسیا ارتیا لري چې د اوکرين منتخب ولسمشر چې په مشروع ډول انتخاب شوی پر رسمیت پیژني او د کیف له حکومت سره اړیکې ولري. په همدې حال کې کرملن ویلي د روسي ولسمشر لخپل امریکایي سیال سره هیڅ ډول لیدنه نه و پلان وکړي. په همدې حال کې کرملن وایي د روسي ولسمشر لخپل امریکایي سیال سره هیڅ ډول لیدنه نه و پلان کړي. د محل پوتین او اوباما دواړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دي. شپږو امریکایي سناتورانو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته یو لیک استولی او له هغه څخه غوښتي چې د روسیې سمندري ځواکونو ته د دوه فرانسوي جنگي کشتۍ نه استوي او دا چې په راتلونکو کې د هم روسیې ته د کشتیو استول ودروي. دغه سناتوران چې 15 دیموکراتان او یو جمهور غوښتونکی پکې دی ویلي چې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې الحق او پر اوکراین د تیری له کبله باید فرانسه د دوه توپلرونکو جنگي کشتیو پر استولو بیا غور وکړي. ولسمشر اوباما پرون ویل چې فرانسې ته د همدې معاملې په اړه خپل اندېښنه ښودلې او ویلي و دا بخوي چې دا معامله اوس ودروي. فرانسې دې ته په اشاره سره چې شاوخوا زر فرانسوي دندې له خطر سره مخامخ دي ویلي چې لیواله دی د دې تړون درناوی وکړي. د نړۍ مشران په دوهمه نړیواله جګړه کې د فرانسې د نورماندی سواحلو ته د متحدینو د ځواکونو د پلی کېدو د اویایمې کلیزې د نمانځنې لپاره نن په فرانسه کې غونډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا، روسیې، جرمني، فرانسې، برتانیا او کاناډا رهبران په فرانسه کې په دې غونډه کې ګډون کوي، په اوکراین کې د کړکیچ د اورېدو لپاره هم هیلې زیاتې شوې دي. د روسیې امنیتي ځواکونو 400 مشکوک غیر قانوني کډوال په مسکو کې نیولې. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي دا کډوال پرون په مسکو کې د خاصو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. ویل کېږي چې ډېره برخه نیول شوي کډوال د مالدووا، اوکراین، تاجکستان او ازبکستان اتباع دي. او رسته خبر ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني راتلونکي اونۍ ترکیه ته سفر وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره کتنه وکړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا پرون راپور ورکړ چې دا سفر به د جون پر 9 نیټه وي. د فرانسې خبری آژانس د ترکی چارواکو له قوله ویلي چې ولسمشر روحاني سره به د دې هیواد د وزیرانو یو لوی پلاوی هم ملګری وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د ولسمشر د کاندید عبدالله پر کمپاین په کابل کې د نننۍ چاودنی لورسته یو جزئیات خبرو.
نګدې څلور کسه ملکی افراد چې صحیح کول متاسفانه شوی شهیدان شوی دی او څو کس نور هم ټپیان دي.
د همدې چاودنی په اړه د عبدالله د انتخاباتي ډلې نظر در سره شریکو چې هغه وایي د عبدالله ساتون کې هم پکې وژل شوی دی. د یو امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو د 15 مشرانو د خوشی کېدو مسلې په امریکا کې اختلافات پیدا کړي دي. په یو تحلیلي مطلب کې مو په افغانستان کې د راتلونکو دوو کلونو په مخه د نږدې 10 امریکایي پوجانو د پاتېدو مسله چیرلې او د اسادی او اوریدونکو په پروګرام کې د معارف په اړه ګڼ پیغامونه لرو.
د خوست ولایت مرکزی مکاتب هیڅ ماشینه نه اشتراکيږي. دریمې آسته دریمې میاسته پوتېری شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یو کاندید عبدالله پر انتخاباتي کمپاین نن په کابل کې چاودنه وشوه. د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې د عبدالله دوه ساتونکو وشلې دي او یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ناجي ساپي پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن له غرمې وروسته ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندید عبدالله عبدالله پر ټاکنیز کمپاین چودنه شوې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل، خو ویل چې ممکن د تلفاتو شمیر
بلې دغه یو تروریستي حمله او د اصلاحاتو همګرایي د کمپاین باندې خوراکه حمله او خدای فضل چې دې غړو ته هیڅ کوم زړه نه لري چې د خپل ډاکټر سره عبد الله کوم اسی ورته نه لري چې دلی
په ان هل کې د عبد الله عبد الله د ټاکنیز کمپاین مسولین وای چې بریډ د غرمه په شاوخوا 1200 بجو د کابل لویدیز میرویس میدان کې رمسته شوی چې په کابل آرینا هوټل کې تر یوې ټاکنیز غونډې وروسته خغلی عبد الله له هوټل د وټلو په حال کې وو. د دې ټیم بیان فاضل سنچرکی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې د عبد الله عبد الله 200 کې وژل شوی او ډاکټر عبدالله ته پکې کوم زیان نه دی اوخته.
دا دوه خبرګې چودنه وی چې له بده مرغه د ډاکټر صاحب دوه ساتونکي پکې شهیدان او څو نور ټپیان شول او یو شمېر نور هغه کسان چې د پیښې په ځای کې وو ټپیان شوي دي. ډاکټر صاحب او ورسره پلاوی روغ رمټ کانټینټل هوټل ته ورسېدل او پلان شوي خبرونه یې پر مخ یوړې.
خو له دې پیښې وروسته د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله د کابل کانټینټل هوټل کې یو ټاکنیز غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې پیښه کې ځینې ساتونکي ټپیان شوي خو نور جزئیات ورنه کړل. په پام کې ده چې د ولسمشر د دویم پړاو انتخابات د جوزا په سلرشته منیټه تر سره شي.
په کابل کې د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله پر انتخاباتي کمپاین د نننۍ چاودنې په اړه مې مخکې د ټلیفون له لارې د کورنیو چارو د وزارت لویان صدیق صدیقي څخه پوښتنه وکړه. چاودنه سوې
په کابل کې د دفتر عبدالله د کمپاین اساسي متجدي کمپاین د لوټ ایونت ارکون کې چې ان فشاري مواد په واسطه واسطه کې هم ځای پر ځای کړی وو. نو د دوی پر کمپاین یا هغه کانسل کې د لوټ حمله کې خو یو ناکامه تورستي حمله او فضل خدای چې د فصل عبدالله هم کوم ځای نه رسیدلی او د دوی د ټیم اعضا هم کوم خاص ځای نه رسیدلی. دوی ټول مسؤول دي، پولیس لاس په کار شوی دی او کسان چې هلته ملکي افراد ټپیان شوي وو هغوی شفخانو ته استولي. دا یو ناکامه انتحاری حمله و چې دوی پر کمپاین باندې شوی.
صدیقي صاحب، موږ داسې خبر ترلاسه کړی دی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ساتون کې ټپیان شوي دي، دا خبره تاسو تاییدوي؟
څو کس ټپیان شوي دي؟ هغه کسان چې ټپیان شوي دي هغوی شفخانو ته استول شوي دي. خو خپله ډاکټر صاحب عبدالله او نور کلیدي آزاد کمپاین ټول فضل خدای شي مسؤول دي، کوم خاص ضرر نه دی رسېدلی. کېدای شي چې هغه نورو لکه معافلین او کسان چې په صحیح کې ول امکان لري چې هغوی ته ضرر رسېدلی. خو زموږ ابتدایي معلومات دا دي چې نږدې څلور کسه ملکي افراد چې په صحیح کې ول متاسفانه چې هغوی شهیدان شوي دي او څو کس نور هم ټپیان دي. نو ټپیان روغتون ته لږ ډول شوي پولیس لخوا، نو اوس هغه کاملا هلته آرامه ده. نو دا یو بیا هم تکراروم چې یو ناکام انتحاري برید او تاسو خبر یاست دا بریدونه د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا ترسره کیږي تر څو دا دیموکراتیک پروسه اخلال کی.
صدیقي صاحب، په دقیق ډول دغه چاودنه په کوم وخت کې وشوه؟ موږ خو داسې خبر لرو چې د میرویس میدان د آریانا په نوم د هوټل مخې ته شوې ده.
دقیق دلته یو هوټل دی د سیلو سرک سیمې ته نږدې چې د پنځم حوزې ساحه ده. نو کمپاین هم په دې هوټل کې تر سره کېده، خو کمپاین خلاص شوی وو او هغه معلومات چې پولیس زموږ سره شریک کړي دي هغه دا دی چې ډاکټر صاحب عبدالله د کمپاین خلاص شوی وو او د وتل په حالت کې وو چې دا برید تر سره شوی. نو فضل خدای چې دوی هزا او ته هیڅ کوم ضرر نه دی رسېدلی. فقط هغه اول راپور دا شی چې یو څلور کسه ملکي افراد چې صحیح کې ول متاسفانه هغوی شهیدان دي او یو څو کسه نور هم زخمیان دي. خو د زخمیانو هویت تر اوسه نه دی تثبیت شوی، اما دا په ډاډ ویلی شي چې ډاکټر صاحب عبدالله او د هغوی د ټیم اعضا او ته کوم ضرر نه دی رسېدلی، هغوی کاملا مسؤول دي او پولیس هم په ځای کې ستاسو نور اوس کوم ستونزه نه لرو. هلته
دغه څلور کسان چې وژل شوي دي په دې پیښه کې د عادي ملکي کسانو او کنه د عبدالله عبدالله د کمپاین غړي وو، یعنی کمپاین ته راغون شوي.
ابتدایي معلومات دا شي چې دوی عادي ملکي افراد ول چې په صحیح کې گشت گزار درلود.
صدیق صدیقی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان مننه کوو چې د ازادي رادیو لاوریدونکو سره مو دغه معلومات شریک کړل. و موریدل چې نن د کابل په میرویس میدان سیمه کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله پر کمپاین چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې د صدیق صدیقی په وینا ډاکټر عبدالله عبدالله ته زیان نه دی اوښتی او ویل کېږي چې څلور تنه ملکیان په دې پیښه کې وژل شوي دي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکایي چارواکي وایي له افغانستان سره یې د دغه هیواد د محاربو پوځیانو د ایستلو پریکړه له افغان حکومت سره نه ده شریکه کړې. په دې اړه به وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې په تفصیل یو مطلب واوري. خو اوس د طالبانو د تبادلې مسله، د طالبانو له پنځو مشرانو سره په تبادله کې د یو امریکایي سرتیري د خوشی کېدو معاملې په امریکا کې دننه نوې پیچلتیا پیدا کړې ده. د بو بیرګډال د تبادلې قضیه وروسته له هغه ډیره پیچلې شوه چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه شک وشود. ځینو پوځیانو بیرګډال د پوځي اصولو په ماتولو تورن کړی او پوځ د تحقیقاتو د پیل اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکایي سرتیری بو بیرګډال په بدل کې د پنځو طالب قومندانانو د خوشی کېدو موضوع د امریکا د کانګرس غړي سر بدل کړي. دوی د دې لنجمنې تبادلې په اړه د پوځ او سیاستوالو پر اجراءاتو شک څرګندوي. د کانګرس ځینې استازي وایي ولسمشر باراک اوباما چې له تروریستانو سره یې خبرې کړي او د خپلو رسوایو د پټولو لپاره د پوځي بریا په جالي ادعاو سره یې کانګرس په تیاره کې ساتلی، د څو مخکینیو بحرانونو مسؤل دی او اوس تر غوږو پورې په شګو کې ډوب شوی. پر اوباما حتی د خپل ډیموکرات ګوند جک پورې غړي دایان فاینشتاین هم د قانون د ماتولو تور ولګاو. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر دایان فاینشتاین وویل اوباما د ګوانتنامو زندان د پنځو طالب بندیانو له خوشي کولو دیرش ورځې مخکې باید د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي وای. خو د دې موضوع پر قانوني اړخ سربیره ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي دواړه یو شان د دې معاملې د وخت سیاسی ماحول او د بو بیرګډال چې پنځه کاله له طالبانو سره برمته و د معاملې د بیې په اړه شک څرګندوي. سپینې مڼې د کانګرس له خبرتیا پرته د بیرګډال د خوشې کولو د معاملې لپاره ګڼ شمېر توجیهات وړاندې کړي چې لومړی د دې امریکایي سرتیري روغتیا او ژوند ښودل شوی. خو د بیرګډال د تبادلې قضیه وروسته له هغه ډېره پیچلې شوه چې ځینو پوځیانو دای له پوځي اصولو په ماتولو تورن کړ او پاوڅ په دې اړه چې آیا د تر ډیسپلین اجازه ورکړي کنه د تحقیقاتو د پایل اعلان وکړ. د چهارشنبه په ورځ د دې تبادلې په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د ټولو سلو سناتورانو په ګډون لغونډې مخکې سناتور جو مانشت وویل چې دا کار ښه نه دی، که څه هم د زیاته کړه چې تر ځوابونو د په ذهن کې پوښتنې ډېرې دي. سناتور جان مکین چې په خپل د ویتنام په جګړه کې اسیر شوی و وویل چې متحده ایالاتو د بیرګډال د خوشی کولو په بدل کې ډیره لویه بیه پرې کړې. مکین وویل زه شرط وهم چې خوشی شوی طالبان به په یو کال کې حتی تر هغه هم په کم وخت کې د جګړې ډګر ته ولاړ شي. وروسته له دې چې د دې قضیه په اړه شکونه په زیاتېدو شول، د ایډوا په هیلی خارګوټي کې چې د بیرګډال اصلي مینه ده، دته د هر کلي ویلو پلان شوی لاریون د عوامو د امنیت په نوم کنسل شو. سیمه ایزو چارواکو وویل چې د خارګوټۍ د بیرګډال د پلویانو او خبریالانو لپاره ډیر وړوکی دی. ټاکل شوی چې د امریکا کانګرس په راروانه اونۍ کې د بیرګډال خوشی کېدو د موضوع په اړه په څو غونډو کې بحث وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
هم دوی کچیر ته وایي چې کچیر ته دوی ووځي موږ به ګډوډي راسي او په وطن کې به خرابي برسي. خو نه، یو مثال به زه درکم چې څوک د لاکسیس په چوکۍ باندې ناست نو امکان نه لري چې هغوی بیا غره ته وخیزي.
جنگ ختم نه دی. زه وایم چې هغه وخت کې د عسکر کم پاتې شي چې په دې ملک کې جنگ ختم شي، القاعده او د خلک له منځه لاړ شي، اوس جنگ روان دی. زه وایم که دوی په دې وخت کې وځي دا په دې معنی به وي چې امریکا په دې افغانستان کې شکست خوړلی دی.
امریکایان وزي تر دغه کاله پورې څه تعین شوی دا امنیتي وضع په در راتلونکي رئیس جمهور باندې اړه لري. که دای وغواړي سم صحیح او فراګیره حکومت جوړ شي او دا ټول جوانب ک طالب د کیس اسلامي د ک شورای نظر د کبل دا ټول یو جای کی کوي سی سی یو مملکت جوړ کی د شرایط حقیقي
زدا فکر کوم چې کله د امریکا قواوی د دې زنه لاړ شي چې 2014 کال کې چې اخري قواوی چې دوی ویلي چې مونږ یو باسو زما په نظر دغه قواوی کلار شي چې چیرته خپل افغانان خپل منځو کې سره یو اتفاق او اتحاد وکي دا د یو روغ جوړې او یو یو امنیت ته رسیدو لار ده.
دا ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې مو په افغانستان کې د واشنگتن د دې پریکړې په اړه واورېدې چې راتلونکي دوه کاله به نږدې 10,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي او بیا به د 2014 کال تر اخره ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. البته د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه به محارب امریکایي ځواکونه له افغانستانه بهر شي. همدا مسله وړاندې په یو تحلیلي مطلب کې څېړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر وو بجو بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او همدارس ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 پاکه صفه اوریدل شي. دا ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د معارف د ستونزو په اړه ګڼ پیغامونه لرو او دا پیغامونه مو د معارف وزارت لوی مسول سره شریک کړي دي. د هغه نظر هم تاسو سره شریکو. خوس د فاریا پاره یو مطلب د افغانستان په فاریا ولایت کې جنسي تجاوزونه باج اخیستنی وژنې او د لارو پر سر غلاوی هغه تورونه دي چې د دې ولایت اوسیدونکو پر وسلوالو کسانو پوری کوي. ویل کیږي چې وسلوال کسان په المار، پښتون کوټ، قیصار، ګرزیوان، خواجه سبسپوش، بلچراغ او شیرینتګاب ولسوالیو کې موجود دي. د فاریاب له اوسیدونکو څخه جنوي چې د وسلوالو کسانو لویری خپل کورونه هم پری شي. په دې اړه جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې
افرادی غیر مسئول از طالب ها کدی ناموزیر است.
دغه وسلوال کسان له طالبانو ډیر خطرناک دي. د طالبانو لاسه د خلکو ژوند په خطر کې ده. خود دغه وسلوالو کسانو لخوا د خلکو ژوند، ناموس، عزت او ګټه په خطر کې ده.
خلک شهر بازار نو گشت گذار میکنن.
دغه کس چې غلام نبی نوید نومیږي د فاریاب د ولایتي شورا غړی دي. د پخپل ولایت کې د دې وسلوالو پر خلاف په ډاګه او جرأت خبرې کوي.
داخله ولایت، داخله شهر بازار
په ټول فاریاب کې د خار تر 1 کیلومتر پورې وسلوال کسان را ننوزي. دوی په قومندانۍ، په ولایت، په خار او بازار کې دنه له ځان سره وسلې ګرځوي او بې درشي او بې لکومو اسنادو
ګرځي.
نوید وای د فاریاب خلک د دې وسلوالو للاس او ترپزی راغلي دي. د فاریاب خلک دغه وسلوال کسان په جنسي تجاوز، باج اخیستلو، وجلو او غلا او تورنوي. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالي یو اوسیدونکو وای
افراد مسلح غیر مسئول هر کس لا توکوب بنند
وسلوال کسان خلک وهي او ټکوي، په چاقوګانو حمله پرې کوي. په سرازیر ولسوالي کې چې ډېر مرستي کیږي دوی هغه په زور اخلي. څور زمخ کې یو سپینګری سړی چې له سیاست سره تړاو هم نه درلود د دغه کسان لخوا د خپل میرمنې په مخ کې په ګولۍ وویشت. اوس ټول بیریدلی او اندېښمن دي.
د فاریاب د بشري حقوقو دفتر وایي وسلوال کسان په المار، پښتونکوټ، قیصار، ګرزیوان، خواجه سبسپوش، بلچراغ، شیرینتګاب ولسوالیو کې دي. د فاریاب ځینې اوسیدونکو د دغه وسلوالو کسانو د بیری للاسه خپل کورونه پرې ایښي دي. د پښتونکوټ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې له مجبورۍ د میمنې ښار ته کډه کړې ده له ازادي راډیو سره د زړه داسې خواله وکړه.
د دې ځای خلک لکه غلامان داسې ژوند کوي. ما والي ته مراجعه وکړه، ورته مو وویل چې د دغه یو کال په اوږدو کې قومندان یوسف، قومندان دستار او قومندان محمد پر خلکو ظلم کړی دی. زه په کور کې ناستم، ماخام شو، خلکو د ماخام لمونځونه وکړل، ناڅاپه نښته پیل شوه. وسلوال کسان کلي ته رادننه شوي وو، راکټونه یې ویشتل، کورونو ته یې اور واچو. موږ هرې خواته ځغاسته پیل کړه.
د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې خبرو تایید وکړ چې په پښتونکوټ کې خلکو د وسلوالو کسانو له بیرې خپل کورونه پرې ایښي دي. په فاریاب کې وسلوال کسان د یو کس تر لاس لاندې فعالیت نه کوي. دوی د بیلابیلو ډلو په توګه په فاریاب کې دي. د فاریاب اوسیدونکي وایي وسلوال کسان د سپکو وسلو په کارولو سره پر یو بل حمله کوي. یو ځایي کس چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وایي
دوی غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي، پر ځینو کلیو بریدونه کوي، غواړي کلي د یو بل له کنټرول وباسي، چې له دې لارې ډېر عشر او زکات لاسته راوړي.
دا خلک څوک دي؟ دوی وسله له کومه کوي؟ د فاریاب ولایت د امنیه قومندانۍ امیر محمد نعیم اندرابی داس ځواب وایي.
یا قبلا مسلح بودن، یا بنامه یزی که ما در تدابیر
په دې نامه چې د لارو کوڅو امنیت نیسي او د سړکونو د ډمبر کولو د پروژو امنیت نیسي، له بهرنیو موسسو څخه وسله ترلاسه کړې وه. اوس دې ته نه دي تیار چې خپلې وسلې بیرته تسلیم کړي او غواړي خپلو غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې دا وسلوال کسان دومره قوي دي چې حتی پولیس هم ځینې بیریږي. د دې ځای یو اوسیدونکی وایي
بازار کوهستان و بازار لولاش فعلا قدرت 80
اوس مهال د کوهستان او لولاش په سلو کې 80% بازارونه د وسلوالو کسانو تر کنټرول لاندې دي. دوی چې هر جنایت وکړي پولیس یې مخه نشنی ولای. وسلوالو کسانو د امنیت یو کس په چاقو وهلی. زه خبر یم چې دوی ونه کړی شول هغه تر یو ساعت پورې لا بندې کړي.
مه خبر درم کې را حتی بر یک ساعت هم توقف کړه نتونستن.
د فاریاب د استیناف محکمې د څارنوالۍ رئیس وایي د فاریاب د امنیت قومندانۍ د دغه وسلوالو کسانو د نیولو توان نه لري. حبیب الله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تمام همي جنایت کې مرتکب مشینمي افراد مصالح غیر مسؤل
د سي ډلې چې وسلې لريشته هغوی پر دې سربېره چې د وسلو قانوني جواز نه لري په جنایتونو یې لاس پوري کړی دی او موږ یې د سلګونو جنایتونو شاهدان یو. قاتل مو نیولی دی خو همدغه وسلوال کسان د دې قاتل تیښتې ته لاره سمه کړې ده.
قومندانۍ امنیت توان گرفتاری همي افراد نه دره.
آیا د دې خلکو نیول پر اشتیا د کوهستان ولسوالۍ پولیسو ته دومره ګران کار دی؟ بیا هم د فاریاب ولایت امنیه قومندان دې پښتني ته ځواب وایي.
چندی نفر از یاد دستگیر شده، فعلا دما بس بسر میبرند و یک تعدادش که باقی مانده انشالله ای را ما تدابیر خود داریم یا را دستگیر میکنیم و انشالله که در آینده نزدیک شما شاهد خواهد بودید.
د دې خلکو شتون نه یوازې د عادي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي، بلکې د فاریاب عدلي او قضایي مامورین هم په خطر کې اچولي.
وایي رینجر افراد مصالحه آمد میخواست ما را اختطاف کنه ولی
وسلوال کسان په یو قسم رنجر موټر کې راغلل او غوښتل ما وتښتوي. ما امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه، هغوی چې راغلل وسلوال کسان وتښتېدل. یو څارنوال یو قاتل بندې کړی و او د وسلوالو کسانو لخوا د وژلو ګواښونه ورکړل شول. هغوی ورته ویلي وو چې که قاتل پرې نږدي وبه وژل شي. څارنوال ما ته مراجعه وکړه، موږ یې پر ځای بل څوک وټاکه او هغه مو مرکز ته
ولېږي.
د فاریاب ولایت د بشري حقوقو کمیسیون دفتر په یو کال کې د وسلوالو کسانو په حق له 500 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. په فاریاب کې د بشري حقوقو د کمیسیون د دفتر مسؤل سید حفیظ الله فطرت وایي دغه وسلوال کسان د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي.
په شکل از اشکال او ظلم او تعدی او مو در حقیقت
د دوی له خوا د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. له اوشو زکات نیولې د هغو رسمي او غیر رسمي راپورونو پر بنسټ دوی د شپې له خوا د خلکو پر کورونو حمله کوي او په جنسي تیری لاس پوري کوي.
میزنن به بالای مثلا خانه مردم میرن به تجاوز جنسی.
د فاریاب ولایت امنیت قومندانۍ امیر محمد نعیم اندرابی په دې حق لوای
بعضی از وکلای محترم تشویق شلام میکنن دمی گپای غیر قانونی حرکت هایی که یعنی مناسب نیست در داخل شهر یا خارج شهر یا انجام بدن.
په فاریاب کې د بشری حقوقو د کمیسیون د دفتر مسؤل وای ځینی وسلوال کسان په ګوندونو پوری تړل دي. د حافظ الله فطرت په وینا دغه وسلوال کسان د ګوندونو لنامت څخه په استفاده سره خپل فعالیتونه پر مخ وړي.
موجودیت افراد و سوء استفاده از نام
د دې خلکو شتون د ګوندونو له نامه استفاده او هغه کارونه کول چې له شرعي قانوني او فرهنګي او اخلاقي لحاظ د قبول وړ نه دي د دې ګوندونو نوم بدلی
حیثیت احزاب هم صدمه میرسونن.
ښاغلی فطرت د کوم ځانګړي ګوند نوم نه واخیست. د فاریاب اوسیدونکو له دولت غواړي هر څومره چې ژر وی له دې خلکو څخه دی وسله واخلي. هغوی وایي که دولت څه ونه کړي دوی به پخپله د دې خلکو پر خلاف اقدام وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پیغامونه خبرو چې دا اونۍ تر ډیره د افغانستان د معارف د ستونزو په اړه دي. خو اوس 2:30 دقیقې د لنډ خبرونو له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله نن د کابل ښار په لویدیز کې په میرویس میدان کې له یوې انتحاري حمله روغ رمټو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې ښاغلی عبدالله او نږدې کسانو ته زیان نه دی اوښتی. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې په حمله کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د جرمني یو پوځي روغتون اعلان کړی چې له 15 طالب مشرانو سره په تبادله کې د خوشی شوي امریکایي پوځي بو برګډال صحي حالت په ښه کېدو دی او دی به له روغتون څخه له رخصتېدو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکایي سرتیری بو برګډال په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کېدو لپاره د خپلې پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې د دې معاملې په خاطر به بخښنه ونه غواړي. افغان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د یو هندي تبه په تښتولو کې د لاس لرلو په تور درې مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د اوکراین سرحدي پولیسو د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د سرحد په اوږدو کې په پوځي عملیاتو کې 15 تنه مسکو پلوي بلتون پال وژلی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له مسکو څخه غوښتي دي چې د اوکراین له منتخب ولسمشر پترو پیروشنکو سره همکاري وکړي. د نړۍ د څو هیوادونو مشران په دوهم نړیواله جګړه کې د فرانسې د نورماندي سواحلو ته د متحدینو د پوځي ځواکونو د پلي کېدو د اویایمې کلیزې د منځل لپاره په فرانسې کې راغونډ شوي. ولسمشر اوباما شېبه مخکې د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په دې ورځ د متحدینو د ځواکونو پلي کېدو د ډیموکراسۍ د نوي عصر لپاره لاره پرانیسته. او د روسیې امنیتي ځواکونو 400 مشکوک غیر قانوني کډوال په مسکو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو مخکې په یو راپور کې دا خبر درلود چې د طالبانو له 15 مشرانو سره په تبادله کې د یو امریکایي سرتیري د خوشی کېدو معاملې په امریکا کې د نننه نوي پیچلتیاوي پیدا کړې دي. په همدې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د خاطرو په کتاب کې ویلي دي چې د وزارت په موده کې د بو برګډال د خلاصون لپاره ډېری هڅې کړې وې. د میرمن کلینټن د خاطرو کتاب راتلونکي اونۍ خپرې شي. په دې اړه اسمت سروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ویلی چې د هڅه کړې و چې امریکایي پوځي بو برګډال خوشی شي. خو دا مسله در کول چې د برګډال برمټکونکو طالبانو سره به د خبرو زغمل د امریکا لپاره سخت وي. برګډال د شنبه پرز د 15 طالب بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شو. پر دې موضوع د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما زیات انتقادونه شوي دي. د میرمن کلینټن د خاطرو کتاب چې سخت انتخابونه نومیږي د راتلونکي سه شنبه پرز خبري شي. سی بی ایس تلویزیون چې دغه کتاب یوه نسخه پیرلې ده وایي چې د میرمن کلینټن د خاطرو د کتاب یوه برخه د نن سبا له موضوع یعنی د بو بریکډال د خلاصون له هلو ځلو سره تړاو لري. میرمن کلینټن په مختلفو وختونو کې د بریکډال د خوشي کولو لپاره هڅې کړې دي. د سی بی ایس د راپور له مخې میرمن کلینټن لیکلي، د بندیانو په اړه په هرو خبرو کې موږ د خپل پوځ د سرتیري بو بریکډال چې په 2009 میلادي کال کې ونیول شو د خلاصون غوښتنه کړې ده. دا مو ویلي چې د بندیانو په اړه به هیڅ موافقه تر هغو ونه شي چې بریکډال خپل هیواد ته نوي راغلی. میرمن کلینټن د خپلو خاطرو په کتاب کې همداراز لیکلي، لکه څرنګه چې مې پخوا په زلونو ویلي، دا تاییدوم چې له ډیرو کلونو وروسته د زیاتو امریکایانو لپاره به له طالبانو سره د خبرو د پیلولو زغمل ګرانه وي. د ګوانتنامو له بنده د 50 طالب قمندانانو د خوشی کېدو په بدل کې د بریکډال د خلاصون پر معاملې په امریکا کې انتقادونه شوي او ویل شوي چې دا به د بد دود بنسټ کېږدي. له قطر سره د امریکا د موافقې پر اساس به طالب بندیان تر یو کال پورې په قطر کې وي او له دغه هېواده به بهر ته تللی نه شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پورې بیا په منځني سپه دولش پجنوي ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې اوریدلی شئ. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یو تحلیلي مطلب راخلو. امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د دغه هیواد د محاربو پوځیانو د ایستلو پریکړې له افغان حکومت سره د نظر د اختلاف له امله نه ده شریکه کړې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي دا چې له 2014 کال وروسته له 9800 سرتیرو پرته ټول امریکایي عسکر له افغانستانه وځي، په دې معنا نه ده چې دوی له افغان حکومت سره هم نظر نه دي، بلکې د دې باور له مخې دا پریکړه شوې چې افغان ځواکونه په خپله د دې وړتیا پیدا کوي چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د باراک اوباما دا پریکړه سیاسي ده او له دې عمله شوې چې افغان حکومت ورسره په ډیرو مسایلو کې مخالفت کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل یو مفصل راپور لري.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یوازې 9800 امریکایي عسکر پاتې کیږي. که څه هم دا پریکړه د امریکایي چارواکو لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د یوې روښانه راتلونکي په ډاګه کول بلل شوي، خو افغان کارپوهان وایي ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه له افغان حکومت سره د سیاسي اختلاف له امله کړې ده. دغه کارپوهان وایي دا چې جمهور رئیس کرزی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي سند د امضا کولو پر سر ډېرې ناندرې کړي او دا خبره د ځینو نورو اختلافونو سبب شوي. نو همدې عمله اوباما پریکړه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان نه د 9800 عسکرو پرته نور ټول امریکایي پوځیان وباسي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا شی دا پریکړه پر راتلونکي کې بدل شي، خو له امریکا سره امضا کیدونکي امنیتي سند بی اهمیته کوي.
له افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو پریکړه چې اوباما کړې په حقیقت کې یو سیاسي پریکړه ده، ځکه چې په امنیتي سند کې تر 2023 کال پورې د پوځیانو په دندو سربیره د پوځي اډو د ناتو د عسکرو په سطحه د افغان اردو سمبالول او له افغان پوځیانو څخه ملاتړ پر خانتوګه واضح شوه ده. دا پریکړه د ولسمشر کرزی د چلند په خبرګون یو عکس العمل او سیاسي پریکړه ده.
خغلی کوهستانی وایي د باراک اوباما د یاد پریکړې لمخې له افغانستان څخه د زیات شمیر امریکایي پوځیانو وتل افغان ځوکونو ته هم ضربه رسوي. د کوهستانی په باور افغان ځوکونه د درنو او پرمختللو وسایلو په برخه کې روزنې ته اړتیا لري او دا کار د امریکا لخوا په ټاکل شوې دوه کلنې موده کې امکان نه لري. خو امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات د افغان ځوکونو پر ظرفیت او پر راتلونکي کې د هغوی په پیاوړي کېدو باور لري او له همدې عمله پریکړه کړې چې خپل زیات شمیر عسکر له افغانستان وباسي. دوی دا مسأله ردوي چې ګواکې له افغان حکومت سره سیاسي مخالفتونه د دې لامل شوي څو امریکا له نږدې 1000 پرته د خپل هیواد نور ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کیننګ هم د دې پوښتنې په ځواب چې آیا له 2014 کال وروسته د یو زیات شمیر امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه سیاسي ده کنه وویل:
The president's decision is based not on
the ولسمشر پریکړه له افغان حکومت سره د نظر د اختلاف په اساس نه شوی. البته موږ ټول په هیګو چلې نوې حکومت سره به په څو میاشتو کې یو نوې معامله وکړو. دا پریکړه له افغان ځواکونو نه زموږ د ارزونې په اساس شوې ده، څه چې هغوی ورته اړتیا لري څو په راتلونکي کې نور هم پیاوړي شي او بریالي واوسي. موږ فکر کوو کوم پلان چې جمهور رئیس وړاندې کړی له مخې به یې موږ د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو چې بالاخره په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کم کړي.
military presence
په همدې حال کې د ناتو او ایساف غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په ورسته غونډه کې چې د دې سازمان په مخر بروسل کې وشوه، د ناتو سازمان عمومي منشي اندریس فوګراسموسن د امریکا له دې پریکړې څخه ملاتړ وکړ.
We continue to plan for a new mission
موږ له 2014 کال وروسته په یو نوي پلان کار کوو چې د افغان ځواکونو روزنه، ملاتړ او تجهیز دی. زموږ په دغه حمایوي ماموریت کې د فعال ونډه اخیستلو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو وروستۍ پریکړه او د ناتو غړو هیوادونو سرخندنې د دې څرګندونه کوي چې موږ به تل افغانستان سره پاتې کیږو.
راسموسن همداراز له افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې د انتخاباتو لپاره یې پوره امنیت نیولی و. په همدې حال کې د ناتو او ایساف د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په غونډه کې امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د 9800 پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو له ډلې 1800 د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم له 2014 کال وروسته له دغه هیواد د زیات شمیر امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه اندېښنه نه لري، خو وایي چې امریکا باید د شویو ژمنو له مخې د 2014 کال تر پایه افغان هوایي ځواکونه تر هغې کچې وروزي او تجهیز کړي چې اړتیا یې لیدل کېږي. دغه وزارت ویان ظاهر عظیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د 2014 کال له پیل راهیسې د عملیاتو مشري په خپلواکه توګه په غاړه واخیسته. په بشپړ ډاډ سره ویلی شو چې ملي اردو به ټولې ننګونې له منځه یوسي، حالات به کنټرول کړي او ګواښونه به له منځه یوسي. خو زموږ او د امریکا او ناټو پوځیانو ترمنځ د شوي تړون له مخې په خاصه توګه امریکا باید د 2014 کال تر پایه د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې تر هغه اندازې مرسته وکړي چې د اوسني حالات ځواب ویونکی وي.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې که د افغانستان نوی جمهور رئیس ورسره امنیتي سند لاسلیک کړي، نو له 2014 کال وروسته به یوازې 9800 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. که دغه سند لاسلیک نشي، نو د امریکا د ډیپلوماتیکو مرکزونو له ساتونکو پرته به نور ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. د نن ورځې په پروگرام کې د اوریدونکو تعلیمي ستونزې څېړل سوي او بیا د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره ورباندې خبرې سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نن ورځې په پروګرام کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د اوریدونکو تعلیمي ستونزې څېړو. اوریدونکي هر اونۍ په لسګونو ټلیفوني پیغامونه ثبتوي او له تعلیمي ستونزو پکې شکایت کوي. د پروګرام په پیل کې د دوی مختلف ټلیفوني پیغامونه اورو چې پر همدې موضوع دي. ورپسې د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره د اوریدونکو ستونزې شریکوو.
ما نام سهار د معارف د مشکلاتو د وجې نه چې موږ په خوش ولایت کې د مرکز معلومین مشکل سره لرو، دې په خاطر مې یو پیغام ثبت کړی او البته د ولایت نوم مې نه و کې وخسته. مشکل دا ده چې د خوست د ولایت مرکزي مکاتب یعنې مرکزي ښوونکي دې معاشونه نه اجرا کېږي، پور نه کې، دوې میاشتې، دوې نیمې میاشتې خو تېرې شي. مرکزي مکاتبو ته هیئت تر ولګي موږ نه د پوښتنه وکړي معلومینو نه، موږ د معاش مشکل ده، بودیجه شته، دولت سره مشکل نشته، لیکن د معارف ریاست چې دی صاحب دغه د معاش نه و لګي.
موږ د مکتبونه ښه جوړ شي، ښه معلمان راشي. دا مکتبونه چې موږ پړو د بدمو د وړه خپل سبقونه ښه ویي، ځای باید ټول خلک سبقو ته مخه شي.
کوچانو پولیسی کتابونه ډیر کم دی. هر زده کوونکي ته یوازې درې درې او څلور څلور کتابونه نصیبلی، حتی دولسم ټولګي او لسم ټولګي ته هم همدا شکل کتابونه رسیدلي دي.
تعلیم او تربیې وزارت او د کندهار ولایت د تعلیم او تربیې ریاست څخه دا غوښتنه کوم چې دا دولس کاله مجبور خو چا مې نه روانه اورېدله. متاسفانه متاسفانه چې په دغه نوم باندې چې مکتبونه طالبان نه پرېږدي او طالبان وایي چې مشکار نه پلرو زموږ ماشومان په کوڅو کې غلي خو معلمان تنخواې راوړي سرمعلمان لري. تاسې وخت د معارف د ولسوالۍ په تندار کښې د معارف د ولسوالۍ څو معلمان تنخواې راوړي څو لازمان تنخواې راوړي څو سرمعلمان تنخواې راوړي ډېرې ادارې لري خو متاسفانه وجود لري دا ټول درواغ دي ټول فساد دی د فساد مخه باید ونیول شي.
دا بهار یم د اروزګان ولایت له مرکز ترین کوټ نه خبرې کوم. د اروزګان ولایت له مرکز ترین کوټ نه لویدیځ لور ته په 14 کیلومترۍ کښې د بلاغ په نوم دره پرته ده. په بلاغ دره کښې په زرګونو کورنۍ ژوند کوي. په بلاغ دره کښې دوې ښوونځۍ دي چې د مسلکي استادانو د نه وجود له کبله په یوه ښوونځۍ کښې اته او په بله کښې هم شپږ ماشومان زده کړه کوي. د بلاغ درې 93% کسان لیک لوست نه شي کولی او 15% کسان لیک لوست کولی شي او پاتې 2% کسان صرف د خپل نوم په لیکلو او لوستلو بریالي دي. د معارف وزارت نه غواړم چې د اروزګان ولایت ته مسلکي استادان واستوي.
حسن جان یم د غزنی ولایت دوبند ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کښې بعد له 2 کلو څخه وروسته مکتب شروع کېږي. تعمیر نه لري، چوکۍ نه لري، فرش نه لري چې ماشومان په کښېنې. صرف او صرف خیمې دي ورته وتړې دي خو الحمدلله مکتب شروع. زموږ هیله کوو چې مکتب تعمیر راته جوړ کړي او یا فرشونه راته راوړي او یا چوکۍ راوړي.
زه کامران د کندوز ولایت د دستیارتي ولسوالۍ د غرګل د پینګرسنه په تماس کښې یم. تقریبا 2 کاله کېږي چې زمونږ د شهید عبدالواحد ښوونځی د زده کړې پر مخ باندې بند شوی دی. تقریبا 600 شاګردان په دغه ښوونځۍ کښې سبق وایي. دا مکتب خوا کښې مې پوسته چې را دغه خوا ته پوسته را کړه چې طالبان ډزې کوي مونږ نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. مونږ په دې اړونده باندې د معارف ریاست سره او طالبانو سره ډېرې خبرې وکړې تر څو دغه پوسته باندې ډزې نه کوي چې مکتب ته شاګردان را شي.
خان اندر د لوګر ولایت انسټیټیوټ وطن یو محصل په لوګر ولایت کښې انسټیټیوټ ته حتی د کابل سره نږدې سرحد لري وطن لري. همدغه انسټیټیوټ ته هم نه د لوګر والي نه د لوګر کوم بل لوړ پوهې چارواکې پاملرنه نه کوي. دغه انسټیټیوټ جوړ شوی ده دې ته مونږ خپله له پکتیا راغلی ما سره ډېر هم سپین کاپیسا د ننګرهار حتی د بدخشان راغلي. داته څوک بدلاشه نه ورکوي لیله نه ورکوي. اوس دا د لیله راغلې ده خو هغه خپله رئیس معرف دې کښې سر څه مقصد یې ده نه ورکوي. هغې وایي چې دا نفره دي هغه په خپله د خپل ځان ته په کار کوي.
زه په یو ځان د میدان وردګ د ولایت څخه ازاده ارادې ته دغه پیغام کوي. زما دا هیله د وزارت تحصیلات عالي څخه ده چې زه معیب یم د بل هېڅ کار هم نه یم بل هېڅ کار نه شم کولی او زه بې نتیجې یم. نه د کوسه وس لرم نه د شخصي پوهنتون. زما د وزارت تحصیلات عالي څخه دا غوښتنه ده چې ما سره څه کومک وکړو.
ولسوالۍ ته خبرې کوم د چنارسو ولسوالۍ کښې هېڅ نه مکتبونه څه هغه مکتب کښې هغه هم تر 5 سنفه پورې په دا 12 کاله کښې چې موږ غواړو چې مونږ ته مکتبونه زیات شي او مکتب مو تر یو اندازې پورې یو دغه کړي چې اوس موږ درته ګورو ټول جهالونه یې سره نړېدلي دي د یوې خاصه ګټ کړم مکتب مو ټول سره وران دي.
بشرګل د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. پاس په انسټیټیوټ کښې زه دنې لیله را کوي نو اوبو سعید شاه چې رئیس ته معرف ته راتلو هغه راته وایي هغه د وزارت نه د وزارت نه مکتوب راغلی ده رئیس معرف ته خپله خوري.
شوکت شینواری یو تن د لوګر د معدن انسټیټیوټ یو محصل یم. زمونږ د معدن انسټیټیوټ کښې زیات د لرې ولایتونو محصلین شتون لري مثلا د ننګرهار لغمان کونړ او همدارنګه د میدان وردګو کاپیسا او بامیان او دوی ته هېڅ نه لیلې ورکول کېږي او نه بدلی شه.
وعلیکم السلام. عارف د هلمند ولایت د ولسوالۍ نه زه د معارف پر وزارت باندې غږ کوم او یا په خاص ډول د ایجوکیشنل کوریکولم یا تعلیمي نصاب چې ورته وایي پر جوړوونکو غږ کوم چې د کانکور له ازموینې سره په څنګ کښې داسې سیمینارونه هم په کار واچوي چې د 12 پیغام ټول په دې پوه شي چې د ده د انتخابي پوهنځۍ له فراغت وروسته به دی په کومه اداره کښې کار کوي او زده کوونکي وګوري چې په دې ټولنه کښې وڅه کار ته اړتیا ده. او ځکه اوس که د پوهنتون له هر زده کوونکي نه د ده انتخابي پوهنځۍ د انتخاب دلیل وکړي هېڅوک هم له ځانه سره دلیل نه لري نو زما په اند باندې که دا موضوع همداسې روانه وي فکر نه کوم چې دا ټولنه له دې نه نور هم پرمختګ وکړي.
پرېشن د نورستان ولایت ته دلته نورستان د محصلینو ډېر مشکل دی. کوم کسان چې دولسم ته خبرې شوي دي د مخالفینو د وجې کانکور ازموینې ته هم لاره نه ده پیدا کړې او سخت ستونزو سره مخ دي. دلته نورستان عالي در معلمینو اوس هم فعال دی خو کسان یې نه جذبوي.
زه سمیع الله حلمي چندر د پکتیا ولایت څمکنیو علي چې ته خبرې کوم. د پکتیا ولایت مرکز گردیس کې کوم دی په هغه ریاست ته او خود چې دی بګنا دی چې تم تبدیل شوی دی او کوم تبدیل کوم چې خون کې چې دی هغه بګنا دی لارې چې تم تبدیل کړی دی.
دغه خطر همت بلنګ راځي ولر د خو ګړون سوال د سرډاګ ولې سي د دولسم ټولګي څخه کوم کې موږ غلط حالا وختان لرو چې باید موږ کتابونه ورسې. تقریبا دا یو میاشت ورته څه پورې موږ ته کتاب وغیرہ کول شوی باید موږ کتابونه پر وخت ورسې.
دا پکتیا ولایت دا څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړو چارو وزارت علي پهاني وزارت څخه دا دی پر د معارف او د لوړو چارو وزارت پرسونل څخه او د دې محترم رئیسان څخه دا غوښتنه ده زمونږ د لیسې کوم استادان چې یو او اکثره د پکتیا استادان څوک چې درملین څخه فارغ شوي دي څوارلسم ټولګي څخه په دیال فدوانی کال کې موږ په لسان سیم ته امتحان ورکو د پکتیا په مرکز ګردیز کې پانتون کې آلتا. نتایج تر اوسه پورې نه دي وتري. دا دولت هم سره ولې داسې جپا کوي.
زه یو محصل د ننګرهار پانتون څخه تاسو ته پیغام کوم دا چې د شپې دولس بجې دي خو د ملي احساس له کبله مې زړه وسوځېدو. تاسو ته مې دا پیغام د ستاسو د راډیو تم مخې ته پرېښوده. زموږ په پانتون کې دوه استادان چې اوس هم پخوانۍ وختونو په شان باندې ملي تفرقې ته لمنه وهي په هر سات کې دوی خپل درسونه خپل سات په هغه موضوعاتو باندې تر کوي کوم چې د ملي تفرقې او د موږ د ملي وحدت د ختمولو ذریعه ګرځي.
زه محمد مزید د شنیوار ولسوالۍ د هېر درې سره په تماس کې یم. خاص دا د دې درې ته کتابونه د مارته دی ورګړي شکسان ته چې دا مکتب وایي نو چې کتابونه ورکړي دا کتابونه سم ورکړي. خاص غنه والد ته د غنه دا د زه ته زره دا کتابونه ورولګي او معلومات نه مغو کنه سم مکتب ته وایي.
زنواز د نګرهار ولایت حصار کې الجی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې هیله ده چې د منګا د پیغام محترم د پوهنې وزیر صاحب واوري. دلته په حصار کې غرجایي ولسوالۍ کې د مکاتبو د تعمیراتو کمبود د استادانو کمبود او په زمین کې دغه دوه کاله پروسه کاله اوسه کاله نام نه یو کې د شاګردانو کمبود بیخي د معارف چوکاټ کمزوری کړی ده. وزیر صاحب چې د تعلیمي کال په لومړۍ ورځ کومې خبرې ورسره وکړې دیارلس فیصده هم په حصار کې غرجایي ولسوالۍ کې تطبیق نه دي.
پر تعلیمی ستونزو مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. د دې پر دینو مهمو شکایتونو می د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړې. د دغه وزارت له مطبوعاتي مسؤل کبیر حقمل څخه می د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې د خوست د مرکزی ښوونځیو ښوونکو ته معاشونه نه دي ورسېدلي یا هم په ځنډ ورسېږي. ستونزه څه ده؟
زموږ کې د ماشونو سیستم 80% بانکي سوی د خوص په او په داسې مو کې چې هلته بانکي اسانتیاوې موجود دي هلته هر میاشت په خپل وخت ماشونو ورسیږي. په هغه سیمو کې چې هلته امنیتي مشکلات دي او بانکي سیستم نشته هلته بیا د پخوا په شکل د معتمد پلاس استول کیږي. او په هغه سیمو کې چې ډېرې له ستونزو سره مخامخ دي لکه د نورستان هلته بیا په هرو درې میاشتو کې یو ځل دوی ماشونه ورلېږل کیږي په تیاره کې او یا هم له نورو ذرایعو نه بیا دوی ته ویشل کیږي. زه فکر نه کوم چې په خوست کې دا مشکل ډېر په چیرې لر پرتو لسالوي کې دا مشکل وي. بیل شک موږ بیل رئیس سره مطرح کو د اوس لپاره دا مشکل موږ ته بخیل پېژنې تر اوسه پورې تاسو مخکې موږ ته چانه ویلې دي نوې کال په پیل کې دا ستونزې وې ځکه مالی کال بدلی دی خو اوس به موږ جدي پښتنو کې چې په خوست کې ستونزه ده په نور افغانستان کې مشکل حل ده او په خوست کې هم تر اوسه موږ ته مشکل حل.
بله په خوست کې که شون کې وای چې دوی ته ماشونه نو رسیدي په ځند ورسیږي. په کندهار کې یو اوریدونکو وای چې په معروف ولسوالۍ کې ماشونه ورکول کیږي شونکو ته خو د شونځیو درک نسته او شاګردان هم ټول په کورونو کې دي ځکه چې درسونه نسته. نو په دې اړه تاسو څه ځواب وایست د اوریدونکو ته؟
خا په ولسوالۍ کې چې خوندې باندې زموږ د خوندو د بندیدو دوه ډول دي. یو ډیر موقت بندیدل چې په واسمه کې یا تدبیری پیښه رامنځته کیږي او یا هم د نامنې داسې غیر مترقبه پیښه رامنځته کیږي چې د شلو ورځو یا دو میاشتو لپاره خوندي تړل کیږي. بل شکه دي د غو خوندي د بریس بیرته پرانستلو لپاره شپه ورځ هڅه روانې وي او استادانو ته چې مشور نه کوي دی هغه تاسو سره پاتې کیږي. نه باید ما شرطورو رسیږي او دوی آماده وي هر دقه ته چې خوندي بیرته پرانستل شي. په هغو سیمو کې چې ښوونځي له ډېرو کلونو راهیسې هم بند دي، موږ ښوونکو ته معاش ورکوو، د خدمتي په شکل یې په نورو ښوونځیو کې استفاده ترې نه کوو. هدف نه ټول دا ده چې موږ دا د معارف کوم قشر د استادانو چې دا دغه له لاسه ورنه کړو، خپل حقوق په هر صورت سره چې وي ورسیږي. امکان دې دی چې ښوونځی پرانیستل شي، هغه برابر شي، په همغې ورځ ښوونځي ته دوی آماده وي او ماشونه یې هم ورته روان وي.
اکمل صاحب، دوو اوریدونکو زنګ وهلی دی له اروزګان څخه. یو اوریدونکی وایي چې هلته مسلکي ښوونکي نه لري، بل اوریدونکی وایي چې په چارچینو کې مکتب نسته او یا هم درسي مواد کم دي. په دې برخه کې ستاسو ځواب څه دی؟
اروزګان، زابل، قندهار او ځینې نورو ولایتونو کې، قندهار خو ډیر ښه سوی ده په دې وروستیو کې، خصوصا بیا اروزګان، زابل. دلته موږ نه یوازې دا چې د مسلکي ښوونکو د کمی ستونزې سره مخامخ یو، د بندو ښوونځیو له ستونزو سره هم په ډېر جدي شکل سره مخامخ یو. ډیری ښوونځي په دغو ولایتونو کې متاسفانه تړلي دي. ښه خبر به انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې موږ تاسو واورو چې تر 15 ډیر ښوونځي په زابل کې پرانیستل کېږي، دارنګه په اروزګان کې. ستونزه صالح صاحب دا ده چې همغومره چې یوه سیمه ناامن وي، په همغې کچه هلته د بېسوادۍ کچه لوړه وي او په همغې کچه هلته د مسلکي کسانو موندل ستونزمن وي. بیا که تل ښاره هلته ښوونکي ورلېږي، اول دا ده چې څوک حاضرېږي نه چې هلته لاړ شي. که حاضر هم شي هلته لاړ شي، هلته د ژوند داسې امکانات هغوی ته نه دي برابر چې هلته هغوی صحیح ژوند وکړی شي. په ډېر وخت کې بېرته راځي. نو زموږ هڅې همدغه دي چې ټولو ولسوالیو ته دارالمعلمینونه پراخ کړو. اوس مو هم زابل اروزګان د ټولو ولایتونو کې دارالمعلمینونه ډېر کړي چې د سیمې فارغ د 12 کنجونې د کالکان په خپل سیمه کې دارالمعلمین وایي او د 14 فارغ ترې جوړ شي چې لږ تر لږه موږ یو مسلکي معلم ورته ویلی شو.
یو شمېر کوچیانو شکایت کړی دی چې دوی ښوونځیو ته کتابونه نه دي ورسېدلي او که ورسېدلي هم دي کم دي. دغسې شکایتونه له نورو سیمو څخه هم راځي. دغه د کتابونو د کموالي ستونزه به کله حلېږي؟
تر چې د افغانستان ملي بودیجه په وسیع شکل سره د کتابونو برخې ته خاصه پاملرنه ونه کړي، او یا هم تر هغو چې کتابونه د خصوصي سکتور له لارې په د پیسو په ذریعه زده کوونکو ته ونه ویشل شي، زه فکر کوم دا ستونزه به که څه هم ډېره به پراخه نه وي خو پر ځای به پاتې وي. دلیل یې دا موږ ته په ملي بودیجه کې د کتابونو په برخه کې هېڅ پیسې نه دي راکړل شوي. موږ یا یو دوه ډونران را پیدا کړو، یو کال یغوی سره یغوی نه مرستې ترلاسه کړو، بیا چې یغوی لپاره موږ پلان جوړوو چې مثلا په جنوري کې دا مرستې مصرف شي. د دوی خپل د نن د ډونرانو ترمنځ بیوروکراسي او د نن د موږ د استاسو د حکومت د مالی او تدارکاتي بیوروکراسي له لاسه دا پروژه یو کال یو نیم کال وغځېږي. اوس هم زموږ د ابتدایي دورې د کتابونو ستونزه په حد کې ده چې زموږ کتابونه تیار دي، چاپ شوي دي، خو نیسو لیږلی ولایتونو ته، ترانسپورټ نه ورته لرو. دوه ویشت ورځ موږ د ترانسپورټ قرارداد یوازې یو ایس آی ډي کې پروت و، اوس د افغانستان په تدارکاتي ملي کمیټه کې پروت ده. څنګه چې دا راخلاصي، موږ به ټول ولایتونه د افغانستان په تېره بیا کوچیانو ته کتابونه رسوو.
او اکمل صاحب، د کندوز ولایت له دشتیارچي ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي زنګ وهلی دی. ده ویلي دي چې په شهید عبدالواحد ښوونځي کې درسونه نسته، ځکه چې څنګ ته یو پوسته ده، وخت نا وخت پر دې پوستې باندې حمله کېږي او شاګردان له ډاره هم ښوونځیو ته نسي تللی.
امنیتي ننګونې او د ښوونځیو سره د امنیتي پوستو ستونزې له پخوا موجودې وې. په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې په پراخ شکل سره بهرني ځواکونه میشتو، خوشبختانه د بهرنیو ځواکونو په راغونډېدو سره او د سیمو په پریښودو سره دا ستونزه تر یو حده حل ده. خو لا هم ځینې داسې منطقې لرو چې یا هم ښوونځیو ته نږدې، یا هم په ښوونځیو کې امنیتي پوستې موجودې دي، یا هم د جای د نشتون له امله، یا هم د نورو تکنیکي یا رسودي حالاتو له امله چې خپل پوځي کارپوهان ډېر ښه ورباندې پوهېږي، پوځي چارواکي. موږ دا موضوع تر وزیرانو شورا پورې شریکه کړې او همیشه مو ویلي دي چې ښوونځی باید د جنگ له ډګره لرې وي، باید له نظامي مداخلې لرې وي. دا غوښتنه مو اوس هم ده. له مختلفو ولایتونو نه مو دا پروسه شروع کړې. ان شاء الله ډېر ژر به له ټولو ښوونځیو نه یوازې دا چې له ښوونځیو به امنیتي پوستې او مرکزونه لرې شي، بلکې د ښوونځیو په شاوخوا کې نږدې هم څه تدابیر به وسنجول شي چې بېخي پوځي فعالیتونه موجود نه وي.
بلې، اکمل صاحب، په لوګر کې یو انسټیټیوټ دی. د دې انسټیټیوټ زده کوونکي وایي چې دوی ته لیلیه نه ورکول کېږي یا شنه ورکول کېږي، او اکثره د ولایتونو زده کوونکي چې هلته دي په زیاتو ستونزو کې راګیر پاتې دي. تاسو په دې اړه معلومات لرئ چې دا ستونزه څه ده؟
موږ ټول هغو زده کوونکو ته چې په شرایطو پوره دي لیلیه ورکوو، هم په کابل کې هم په نورو ولایتونو کې. هغه واټن چې د قانون لحاظ تغییر شوی چې د 15 کیلومتر نه لري فاصله وي، باید په عادي حالاتو کې یو زده کوونکی یا محصل چې لږه ده راځي ټول ولایتونو کې لیلیه ورته ورکړي. که چیرې له دغو شرایطو نه مستثنا یا هم باوجود دې شرایطو خلک لیلیه نه اخلي یا لیلیه نه ورکول کېږي، بې له شکه باید پوښتنه وسي او جواب ورته وموندل.
یو اوریدونکي له پکتیا څخه زنګ وهلی دی، ویلي دی چې ځینې ښوونکي د خاصو غرضونو له مخې له یوې سیمې څخه یا له یوه ښوونځي څخه په بلې سیمې کې نورو ښوونځیو ته تبدیل شوي دي. دغه مسله څنګه ده؟
زه خپله درته په لنډه کې یو خاطره وایم. څو ورځې مخکې یو څوک ماته راغلل، راتېلې چې له موږ سره ظلم شوی، زموږ یو معلم یې له یو ښوونځي نه بل ته تبدیل کړی او دکې ډېره غټه ستونزه موږ ته جوړه شوې. ما ورته ویلې څومره لرې؟ ویل دوه کیلومتره. یعنی یو جنہ چې اوسوک خورې د ضرورت پر اساس دوی فکر کوي چې زموږ غرزانه تبدل شویم. خو ځینو سیمو کې مثلا موږ ضرورت لرو د کیمیا استاد ته، خو پیغه خوندي کې لاس کسا د ریاضي استادان وي.
بله،
له شکه یی ریټی کې به د ریاضي استاد کمې اولته به د کیمیا استاد را پیدا کړي. په بل ځای کې اوسوک وی چې د پښتو استاد ضرورت یې الته به درې سلور د عربي استادان وي. بل شکه د ضرورت تر هغه به د عربي استاد ساتي، نور به د پښتو استادان استفاده یې همداسې نور مزامین په دې حد کې استادان تبدیل را تبدیلیږي له ضرورت د معرفت سره سم. نور داسې کوم غرضي تبدیلی موږ نه ده کړی او تر ډېره کوشش هم دا کوي چې خلک په خپلو ځایونو پاتې شي.
د پوهنې وزارت مطبوعاتي مسؤل کبیر حقمل و چې د اوریدونکو د پوښتنو په ځواب کې راسره خبرې کولې. اوسنی پروګرام دغه و. په بل پروګرام کې مو نور ستونزې څېړو. تر هغه د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.